په پیښور کې د ماسپخین یوه بجه شو، اوریدونکو د مشال رادیو په دې یو بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه، د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې، او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی، د فاټا قبایلی مشرانو پارلماني غړو د روانه میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تېر ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل:
ذمہواری قبائل نے تو تب یہی چنظم دغا شان دے بزلالت کے وقت روم زنم دغا شان دے غلام وم خوب یعتب دو او کبھی چنا زا ہم دغا شان دے حقوق غارم چتنگ نور پاکستانیانو دی نو بیا او چاچا د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غوړم چې زه سلو غوړم چې ته زر موجود وې چې زه زر غوړم چې ته یو لاک موجود وې.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د زلزلې ځپلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل:
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي، هر ډسټرکټ د ډی سي انډر، نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خباقاعده د بینک سره په نیشنل بینک نه باغو ته چکونه ملويږي او ډیټا چې کوم ده هغه مونږ کلکټ کوو. خو زموږ ټیمونه دي، د آرمي ټیمونه دي، جنټ او پټوار والے دي، تحصیل والے، نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغو په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیرې میاشتې په 26 نیټه راغلي دردلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې د پلي او پسونو کسان یې وجلي او جوبل کړي وو. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون د ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 1.5% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی، د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلی کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړ ولو لپاره کافی دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لس رایې ګټلي، د انتخاباتو نتایج ناامیده کوونکي بللي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لوړپوري چارواکي ګوانتر شاګوفسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و، پرون د 60 کالو په عمر کې مړ شو. د شاګوفسکي مېرمنې ارینا شاګوفسکي د جرمني خبري اجانس ډی پی ای ته وویل: نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شاګوفسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخ خې پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شاګوفسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غوټرېدو په پلټنو کې شامل یو لوړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تېره ورځ وویل چې دغه الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه. خو یاته وی چې دا ویل به د وخت نه مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څه وجوهات وو. دا الوتکه د تېرې میاشتې په 1 نېټه د مصر د شرم الشیخ سیمینار روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینایي جزیرې د العریش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 212 مسافر د دې پېښې له امله ووژلی شول. اسلامی دولت و سوال ډله دا وکوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکي سره د یو خپل یو ملګري وجلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1 نېټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د شامي فعالانو د څارنې د ډلې ویان وایي چې د دغو دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تېرې میاشتې په 1 نېټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دې نه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلی شوي دي، خو دا ړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلی شو. وروستۍ خبر دا چې د ولسمشر الهام علیوف د نوي آذربایجان حاکم ګوند د آذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپل بریا اعلان کړه. په یورپ کې د سارنې تر ټولو لوی سازمان همداراز د آذربایجان اپوزیشن ګوندونو د دې ټاکنو نه بایکاټ کړی دی، خو له دې سره سره د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر کاندیدانو په انفرادي توګه دې ټاکنو کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د آذربایجان د حکومت لخوا د مخالفانو ځپل دوام لري، اټکل کېده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به الهام علیوف وي. د اپوزیشن ګوندونو د حکومت پر انتخاباتي پالیسیو انتقاد کوو او ویل یې چې علیوف ته په ټلویزیونونو کې د کمپاین لپاره ویډیا وخت ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ وبې زموږ د همکار احمد الله نه ووري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 115 روپۍ 50 پیسې او 114 روپۍ. یو پاوند 118 روپۍ 50 پیسې او 112 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 15 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 95 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 12 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې او 203 اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 206 اتیا ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به د پېښور په یو نیم ځای کې وریځې خوریوي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه پرون د خیبر اجنسۍ په جمرود کې وستره غونډه وشوه چې ویناوالوی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو د خبرې حمایت وکړ.
منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. ارزه نه منګه د تسلی بخش جواب میلاو شوې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې یو شمېر زلزله ځپلو سیمو ته مرستې رسول پیل کړي دي. په داسې کې د کورم ایجنسۍ د صدې بازار یو دوکاندار وایي چې حکومت دې د دوی کاروبارونو ته د اوختو زیانونو د پوره کولو غم هم خوري.
دوکانو ته هم غره رسیدلی دی، سروې کې واچول شي او ته د خپل معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
او پختون ملت پال سیاستوال محمد افضل خان لالا پرون مازیګر په سوات کې دغه په پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د پختونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پختونخوا مشر وایي چې د دې باورې دي چې پښتانه به د خان لالا مبارزه پر مخ وړي.
ان شاء الله دا کومه خبره چې دوی کولې دا د پښتون کام ضرورت ته او یقینا پښتني میندې به دا شی بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به تر سره کوي.
د مشال مرکه ونیس پروګرام هم اوري هله دا له مشال رادیو سره اوس. و دا مولنای موجود پاکستان د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه بحثونه له تیرې بي مدیر راهیسې ګرم شوي دي. پرون هم د جمرود په شاکس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوالو وویل چې دوی د اف سی آر قانون د لمنځه وړلو غوښتونکي دي او د دې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری له خیبره رپورټ راکوي.
د اتوار په ورځ د خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یوه لویه غونډه را جوړه کړې شوې وه چې د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د قومي اسمبلۍ غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې د کړای شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه یې وکړه. په دې مهال د کرمې جنسینا د قومي اسمبلۍ غړي ساجد حسین توري په خپله وینا کې وویل:
صوبې قسم کېدلو نه تاته فایده شته، نقصانات نشته. څوک یې تا جرګه ختم کیږي؟ ورسه دې ملکن پښتانه دي، فاټه نه پاټه شوي دی چې ته خو جرګه ختم نه شوه، رسم خو ختم نه شو، رواج ختم نه شو.
د دغې غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل:
مونږ د هر قومي مشر سره او د مذهبي مشر سره ډسکس کړي چې مونږ د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره دا فارموله جوړه کړې ده. آیا دې کې د دې ملک، د دې ولس، د دې خاورې یا د قبایلو د مستقبل نقصان شته؟ نو زما رونو ارزینه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوی غونډې کوربا او د فاټا پارلیماني لیډر شاجی ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل:
اوس زما وری قبایل ده تاسو ته ویې چې نظم دغه شان په سلالت کې وخت روم زه دم دغه شان غلام وم، خو بیا ټیکدو او کوي چې نه زه هم دغه شان د حقوق غواړم چې څنګه نورو پاکستانیانو وي، نو بیا راو چاچا د خپل حق لا.
د دغې غونډې په اخر کې قبایلي وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نن د جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خو دا ګڼم چې د نن نه چې کوم دی نو په فاټه کې اف سی آر ختم، پولیټیکل اډمنسټریشن انشاءالله ختم دی. په شپاړسم تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلي قافله روانېږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخې ته به کښېني او هغوی به خپل حق غواړي.
یاد دې وي چې سمو د مخکې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد یې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې قومي مشران د دغې بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې د 1200 زلزله ځپلو ضلعو له خلکو سره د مرستې په موخه 3 ارب روپۍ بیلې کړي دي. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وایي چې په ټولو متاثره شوو ضلعو کې پر خلکو د مرستو ویشلو لپاره ځایونه ټاکل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر د 26 زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ اغېزمنې کړي دي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې زلزله ځپلو 1200 زلو لپاره 3 ارب روپۍ امدادي پنګه جاري کړې ده چې رزلي انتظامی په لاس به په دغې اغېزمنو کې ویشلې شي. دوی چې د پیسو ورکولو عمل د وړاندې نه شروع کړی شوی دی او ډېر زر به هر یو اغېزمن ته به په ټولو صوبه کې خپل معاوضه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سوات سیمې سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي مشال لیړو ته وویل چې دغې پانګې ورکولو لپاره په هر اغېزمنه شوې ضلع کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شي دي او د هغه ځای نه به ټولو اغېزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کېږي.
3 ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي، نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړه دي، نو هغې کې پخپله باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بله ورځ. انشاءالله زخمیان ته بریا ته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملو شي او چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاري دی، چا پارشل ډیمیج دي د هغې هم اسسمنټ جاري دی. انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دې منت کې چې دی مونږ دا خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړ زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تم یې څرګنده کړه چې رپنګې او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سرته ورسوي.
د دې لپاره به غری یو کمیټي جوړه شي د ډی سي هر ډیسټریکټ د ډی سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نیشنل بینک نه به غوته چې کومه ملويږي او ډیټا چې کومه ده هغه مونږ کلکټ کوو او زموږ ټیمونه دي د آرمي ټیمونه دي چینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه ته باقاعده د هغه په اکاؤنٹ باندې شي د پیسې دي
د پامل دا چې تیر جرات پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله ځپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړو شو کسانو خپل خپلوانو ته شپږ لکه روپۍ ژوبل لپاره دوه لکه روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لکه روپو اعلان شوی دی دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او افاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت وایي په کورم ایجنسۍ کې د وروستۍ زلزلې د ځپلو کورنیو د دقیق شمیر معلومولو ورته بیا د مرستو رسولو په هدف یوه سروې پیل کړې ده. د رپورټونو تر مخه په سیمه کې د زلزلې له کبله یو شمیر دوکانونو او مارکیټونو ته هم زیانونه اوښتي دي. دوکانداران غوښتنه کوي چې له دوی سره دې هم حکومت مرسته وکړي. تاریخ اورګزې رپورټ راکوي.
په کورم ایجنسۍ کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامې تر مخه د هفتې ورځې نه شروع شوې دغه سروې کې تر اوسه د لسو نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامي چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د درېیمې نېټې پورې جاري وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه یې نقصان شوي دي.
دا ایلډر سایډ نه یو نمائندی زمونږ د پولیټیکل اډمنستریشن سایډ نه ځای یم زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب نو فی الحال چې کوم کورونه دي هغه کچه دي نو ماشاءالله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي دوه لکه به دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کور مې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي څلورشتم اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دي رسېدلي نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شوه خو لږه لیټ شروع شوله. سنټر ګروم کې په خاص کار پړه چمکنی کې په تابې کې کړی دی په بازو کې کړی دی په ویداری کې کړی دی په کمل بازو کې کړی دی په مختلف مخرانې کې کړی دی په ټوله لکو کې کورونا لکه زیات تر خراب شوی دی. موږ دا ډیمانډ بیا کوو پوه شو چې کوم کورونا فوج شي هغوی لپاره سروې وکړی شي.
په دې سروې کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسېدلی دی. وزیر حاجي په نامه د سادې سیمې یو دوکاندار مشال لډیو په لارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره دې هم مرسته وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غورځلي وي څو غورځلي وي دا شو دې شوې او ته موږ مرسته کوو. خو ما ته دا رسېدلي سیاره دا دوکانو ته هغه نه کېږي دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دوکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فی الحال هجې مونږ سره لکه هاوسز والا کومه سروې ده هغه ده نو انشاءالله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شاپس باره کې هغې باندې به مونږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه مونږ په ریکارډ راوستي دي هغې کې مونږ رپورټس اف آی آر ډی سرز وغیره کړي دي په ریکارډ هم راوستي دي چې برانه څه پالیسي جوړه شي انشاءالله هغې ته به میلاویږي برانه چې پالیسي جوړه شي.
اکتوبر په څلورویشتمې نېټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالي تاوانونه اړولي دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. تاریخ اورګزه، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
نومیالی پښتون سیاستوال افضل خان لاله پرون مازیګر د سواد په بره د رشخېله کې د هغه په پلانۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بېلابېلو ګوندونو مشران او د خان لاله د سیاسي مبارزې ملګري موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم اتیا کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي. تفصیل نیاز احمد خان څخه اورو.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخېله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو به شامل په زرګونو خلکو ګډون وکړ. افضل خان لالا خپل کلی درشخېله کې خاورو ته وسپارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلي باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل:
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو، په دې لار کې د جهنونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري. انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون کام ضرورت دی، او یقینا پښتنې میندې به داسې بچي پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وای:
زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي:
یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله، په ولس کې د یو احترام وو، د خبرې ته به د قدر په نظر باندې کتل کېدو. نو بل څوک داسې زه فوري طور نه یم چې هغه دې وخت یقین چې دا ډېره زیاته خلا ده، خدای پاک دې ولا تجنت ورکړي.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډېر مینهناک انسان و، او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دی.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډېره لویه خلا پیدا شوه. دا نه چې یوازې زموږ د کوړمې یا زموږ د خاندان، خو زما په خیال ټولو پښتنو، ځکه چې د ټولو پښتنو آواز کوو، ټول پښتانه په دې باندې سرتور شو. بلکې زه به دا وایم چې مخکې ورځو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې، نو چې ما ته کارځې نه وروسته له خبرو ده وخوې، ما چې زه کوربه یم، زه به د کوربه په حیثیت خبره کوم. چونکې د ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله، چې پښتون قام
د افضل خان لالا یو نامسای چې د پیشي په لحاظ سره ډاکټر ده، وایي چې خان لالا د ښځو تعلیم ډېر ضروري ګڼلو، او د پښتنو جینکو په تعلیم یې ډېر زور ورکوو.
خان بابا د ماشومانو سره، زنانو سره، او کوم چې د کور مشرانو، د هر چا سره یو بیل رشته وه. د هغو د تعلیم باندې، اسپیشلی په جینکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو، بهر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان، زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تاثیر مټې بره دوړش خېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده، چې ورته په ډېر ګڼ شمېر سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د افغانستان د ننګرهار فرنګیان او کلموال هم د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په همدغه اړه له سوتنو سره خبرې کړې دي، او دا رپورټ یې موږ ته حلالي کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ، او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، ځکه هغه لوی شخصیت و چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي، او دغه شان نشریات یې لرل او کتابونه چاپ کړي دي. د هغه ژوند ډېر ابعاد درلودل، او په خپل چاپېریال کې ډېر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ دایره نن بیرون نه، او د سیاست نن بیرون نه، او د اجتماعیت نن بیرون نه، ځکه دا یو جرګمار شخصیت وو، او دا یو قومي لیډر وو. ډېر لوی لوی مواصفات د په وجود کې راټول وو. زه فکر کوم داسې یو څیره او داسې یو شخصیت بیا موږ دریغه کتر ډېره پورې ومومو.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره اوږده کلونه مبارزه کړې، او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلې.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوي و. لر و بر پښتانه د ده په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پېړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلې. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي، او د دل لپاره هغه څه چې پکار دي هغه سي مبارزه وکي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي، د افضل خان لالا مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
افضل خان لاله یو د هغه پښتنو مشرانو نه چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یوځای کولو. افضل خان لاله تشه به ډېره په مشکله ډکه شي ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون د منفي لوري ته روان دی زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نسلی کېدونکي هلې ځلې وکړي هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لالا په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی و او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د افغان کونسل ګرای ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرسته وکړي. د پښتو ژبې دغه نومیالی سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې بستر ده. د افغان کونسل ګرای پلاوي دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. له پیښور زموږ همکار زبی شفق رپورټ راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده شاوخوا 30 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینهوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کونسلګرۍ یو پلاوي چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پوښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعضې خبرې پیدا شوې چې دغه موضوع یې لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ده د هغه ماته وویل چې مخته دې ته به ځي دی نه به پوښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکې سوله کې به دې سبا موږ هغه لازم مرستې چې ورته په نظر کې نیول شوی ده دې ته به ورکړل شي او د دې په علاج کې ولګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل او تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا په مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او وی ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی راغلل مونږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی به الی لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان دی انشاءالله په ژوند کې په نورو موقعو زموږ تپوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال یې د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
ده پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندرگپت موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو پیخور کو زبردست زے او غتبدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا زے ونٹر کیپٹل چ ہو نا پیخور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے
په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوریدونکو د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
د قبایلي سیمو سیاسي مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14مه نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. تیروره د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د دلدلې د پلو سره د مرستو لپاره یې 3 ارب روپۍ جاري کړي دي چې د یادې سیمې په 2 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ته ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 90% رایو لشمیر نه ورستو د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي ګوند تر شا مخیسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو پرانستو اعلان یې کړی و پرون د 80 کالو په عمر کې مړ شو. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورېدو په پلټنو کې شامل یو لوړ پوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې تر څرګندېږي د الوتکې په هوا کې ټوټې شو. اسلامي دولت وسله والو ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وجلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تېرې میاشتې په 1.5 نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی. د ولسمشر الهام الیوف د نوي اذربایجان حاکم ګوند د اذربایجان په پرونو انتخاباتو کې خپله بریا اعلان کړه.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانې خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتي انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده. رسپانه لیکي چې دواړو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله کې نښتو، ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي. رسپانه لیکي چې 2 میاشتې وړاندې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروستو هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي. خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو. ورځپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړي کمی پیښې رامنځته شوې، دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي. د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتي انتخاباتو د راتلونکي پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخیستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتي تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي. جنګ ورځپاڼې خپله اداریه په ملک کې د پټرولو نرخ په زیاتېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پټرولو په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1.5 روپۍ لیټر په سر اضافه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې دومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې له وجې د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو حکومت په قومي خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورځپاڼه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ له وجې پریشانه دی او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي، نو حکومت لپاره کار دی چې په ولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو وارې کمی وکړی شو، خو ولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي، نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام ولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړی شوي مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیاته نه زیاته فائده دې ولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ٹائمز ورځپاڼې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې. بل پلو د امریکا غږ پر وپاڼه په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د زیاتېدونکي نفوذ موضوع راغستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړو. د خلیج ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغستل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه، سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې یې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به آخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی، غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بېدردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنی آسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنی آسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ آسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغوني ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولي او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه تاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځني سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سولیز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یوه هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره همدرز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکې وشوې چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخلې برابره کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د یوې خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وښیي چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقونو ښه سابقه نه لري، خو په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکي برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداری ورکړی. روسیې ویلي دي چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو همدرز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون نوسپانی یو لیکنه وايي پاکستان او چین له کاشغره تر گوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت لپاره پر یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي سلاشوي چې پترس کې به د 3000 کیلومتر لوګ دی د غلارې د حفاظت لپاره په زرګونو امنیتي کارکونکو پر دندو ګمارل کیږي. د دې لیکنه مهمه برخه له منور شاور
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوی چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خوښه 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه خا د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لاره په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د دې ټولې امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منصوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نه ورغلي ټول کارکونکي به د خپل حفاظت لپاره د شناختي کارډونو د قامي ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سوریدونکو د مشال مرکه ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې دا ساتره سره د جماعت اسلامي مرکزی امیر محترم سراج الحق صاحب ناسي هغه ملمدي هغه د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی دی. دا سات د خیبر پختونخوا نه سینټ کې هم د خپل ګوند نمائندګي کوي. سراج صاحب یو جهان مننه چې دغه وخت مو مشال ریډیو ته ورکو. تاسو په زلزله زپل سیمو کې مو ګرځیدې. تاسو ګوند خدمت فاونډیشن د دغه زپل خلکو د پاره څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زلزله د الله پاک یو ډیر لوی امتحان دی. دغه چا د پاره امتحان دی چې په دې کې یا مړ شو او یا زخمیان شو یا بې کور شو. دغه د پاره امتحان دی چې کوم بچ پاتې شو. د خدمت خدای رضا کار او زمونږ د جماعت اسلامي ورکر زمونږ منسٹران زمونږ ناظمین کونسلران داوخه د 15,000 نه زیات تعداد کې په دې ریلیف کار کې او د خدمت په کار کې مصروف دي. او دا وخت مونږ دا ټول علاقه په دریو زونونو کې تقسیم کړې ده او خپل منسٹران عمل ته لیږلي دي چې هلته کې مستقل خیمه واړی او هلته کې وخت تیر کړي او د خلکو ستونزې د کمولو لپاره اسانتیاوې را پیدا کړي. دا وخت تقریبا 15 کروڑ روپو سامان الخدمت د ټینټونو په صورت کې بسترو په صورت کې د خیمو په صورت کې او د کمبلو په صورت کې دوایانو په صورت کې او د خوراکي موادو په صورت کې خلکو ته رسولی دی او سب په لار باندې دی پایپ لاین کې دی او د 20 کروڑ روپو مونږ نوره اندازه لګو چې دا به انشاءالله تعالی مونږ را جمع کړی شو په خپل ورونو به خرچ کړی شو. دین علاوه مونږ مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دواړه حکومتونه دې په شریکه د خلکو د دوباره آبادۍ دپاره کار وکړي. دا د سیاست وخت نه دی، دا د مفاداتو د حاصلولو وخت نه دی، دا د نمبر جوړولو وخت نه دی، دا خالص د خدمت وخت دی. په خدمت کې مقابله پکار ده. مونږ د خپل وطن د خواخوږو نه مطالبه کوو چې د کومو کورونه د کومو مالونه او د کوم بچي روغ الله پاتې کړي دي چې هغوی د خپل سر صدقې استعمال کړي او په دې ستونزو کې د دیرونو سره تعاون او امداد کومک وکړي.
په دې وخت کې تاسو کوم ځایونو ته لاړې او کوم ځای ته تلو اراده لرئ؟ کوم خواړه؟
اوس خو زه باجوړ ته روان یم، ماسپخین مونډه ته روان یم، سب او ماسوتن بیا ته ملګره کېما او بیا سبا واړی او بره دیر ته ځما او بیا ملکان جن سیتا او سواد تا دی ټول علاقو ته زموږ تلو پروګرامونه دی شډول مر کړی دی او خپل کارکنانو ته او د غزې مرکزونو ته اطلاعات کړی دي.
تاسو د باجوړ خبرو کا کوګورو نو په رسنو کې بیا د خیبر پښتونخوا د چترال د شانګلي دغلته ټول خلک لاړه باجوړ کبالی سیمه الته بدبختینه سوکنه دي تللی. نو دا یو فرق نه محسوسوي چې دغه کبالی سیمه کوم دغه زلزلوم په دغه شدت راغلی وو؟ ولته
باجوړ کې هم ډیر کورونه زموږ د شمیر مطابق 6000 کورونه د وران شوی دی، جزوی او مکمل تباہ شوی دی، دغشان مړیم شوی دی، زخمیانم شوی دی. او زمونږ د جماعت اسلامی هلته کې هان رشید صاحب، سردار خان صاحب او نور چې کوم زمونږ دوستان دي دا مونږ لیږلي دي کلی په کلی باندې ګرځي ډیټا را جمع کړی ده، سروې کړی ده. هر څو چې د صدر پاکستان یا د وزیر اعظم د تلو خبره ده نو خو تاسو د هغوی نه پوښتنه کولی شئ. بهرحال زمونږ کارکن دا خو په فیلډ کې دی او د خلکو چنو ته او د خلکو دیوالونو ته ولاړ دی او د خلکو غم کې شریک دي.
سراج صاحب، تاسو د ګوند د منشور د پالیسۍ په هکله به خبرې وکړو. دا سات د کبالي سیمو دپاره یو بل راوړل کیږي په قومي اسمبلی کې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل شي. تاسو د ګوند څه غوښتنه ده، څه پالیسي ده، په دغه باندې څه ویل غواړئ؟
مونږ د اسلام آباد نه یا د پېښور نه د قبایلي سیمو په باره کې یو حل په هغوی باندې نه ورته پو او زموږ موقف دا دی چې کومه خوښه د قبایلي عوامو ده هم هغه باندې ورسره مونږ متفق یو. خو دا اوس په قبایلي سیمو کې چې څومره سیاسي جماعتونه دي هغه په دې خبرې راضي شوي دي چې مونږ ته د فاټه په ځای باندې د پاټه سټیټس راکړه شي، یعنی د صوبې لاندې د شي او څنګه چې ملکنډ ویژن اله تعلق دی چې هلته قانون هم شته او هلته جرګه هم شته، رسم و رواج هم شته. دغه شان د هغوی دپاره مطالبه ده، د هغه خلکو مطالبه ده چې مونږ ته دغه شان حیثیت راکړه شي. اوس دا وخت نوی نسل دی د قبایلي علاقو. پخوانی قانون دا چې کلی به قومونو ساتل، لارې به قومونو ساتلې او کچرته ګړبړ بو شو نو قوم یا کله به زموارو اوس نو ما شومان زمون سکولونه کې سبق وای کالجونو کې سبق وای او هغه نور قومونو سره سیالي کوي نو څوکیداری کول حفاظت کول یا د فوج کار دی یا د پولیسو کار دی یا د سرکاري ادارو کار دی دغه شناغي وای چې زمون سره د پاکستان شناختی کارت دی د پاکستان پاسپورت دی نو بیا ولې مونږ ته د پاکستان د عامو شهریانو غوندې ټول حقوق او مراعات نه نی میلاو او مونږ ته په یو خاص سترګ کتلې کېږي چې دا خطرناک خلک دی او بین الاقوامي پروپیګنډا هم داده چې دا قبایل دهشتګردي اوس د هغې مطالبه دا ده چې مونږ نه دهشتګردي یو نه جګړالو یو مونږ هم یو پرامن مهذب تعلیم یافته او خوشحاله قوم جوړېدل غواړو او هغې طرف ته تلل غواړو نو په دې قومي اسمبلۍ کې چې کوم بل پېش کړی دی ما په دویم تاریخ باندې د سلا مشورې او جرګې دپاره د ټولو سیاسي جوماتونو او د قبایلي علاقو کې د موجود سیاسي جوماتونو جرګه دا په اسلام آباد کې راغوښتې ده په اسلام آباد هوټل کې او په هغې کې تقریبا اکثر سیاسي جماعتونو مشران به موجود وي ایم این ایس به موجود وي سینیټر به موجود وي او مونږ به په خپلو کې سلا کوو او په مشوره سره بیا یو نظام مونږ د خوښولو کوشش کوو
ځینې خلک دا وایي چې دا د ځان له ځانګړي صوبه شي یا دغلته د ایجنسي کونسل دغه شي په دغه تاسو به خبره کوئ
که تاته علم وي نو د پاکستان کې چې د وسایلو کوم تقسیم کیږي نه د پیسو تقسیم چې کیږي په مرکزی سطح باندې دا د آبادۍ په سطح باندې کیږي او دا وخت څلور پنځوس فیصد هغه پنجاب ته پیسه ملاویږي مونږ ته صرف دیارلس اشاریه چې فیصد په بنیاد باندې زمونږ د آبادۍ په بنیاد پیسه ملاویږي درش فیصد دا سند دوړي او شپږ فیصد دا بلوچستان وړي نو که چېرته د خیبر پښتونخوا او د قبایلي علاقو آبادی یو شي نو زموږ دا تعداد به څلېرش فیصده ته ورسېږي نو دغه شان په مرکزی فنډ کې به د دې علاقې لپاره یو ډېر لوی فنډ وصول او د هغې ګټه یقیني شي په دې وخت کې خو څنګه چې غریبي ده او محرومي ده نو که دا موجوده سیستم یې دغه شان د غریبي او محرومي به زمونږ روان وي نو په دې بنیاد باندې د ځان د صوبې مطالبه په یو وخت کې زما خپله تصور و او زه د دې ډېر لوی قایل وم چې ځان له صوبه پکار ده خو اوس چې مونږ د دوی د جغرافیایي محلي حقوقو کتله نو که پېښور یې دارالخلافه کې نو بیا خو مقصد حل نه شو او که باجوړ یې دارالخلافه جوړی نو د وزیرستان او د کرم خلک هلته تلو ته به تیار نه شي او که وزیرستان دارالخلافه جوړی نو بیا د باجوړو د مومند خلکو ته به ګرانه شي د دې لپاره یو نیچرل مرکز هم پېښور دی د ټولو لپاره یو شان دی خو دا ټول تجاویز زما تجاویز دي دا زما فیصله نه ده او مونږ په قبایلي عوامو باندې خپله یوه خبره نه ورته پو و چې اوس هغې په خپله مطالبه کړې ده چې مونږ د صوبې سره ټل کوي او مونږ ته ټول هغه مراعات راکړي کوم چې د اسلام آباد او د کراچۍ او د لاهور او د کوټې او د پېښور خاریانو ته ورکوي نو مونږ د هغوی ته د مراعاتو د ورکولو د دې موقف ملګرتیا کوو
بیا ځینې خلک قبایلي مشران ملکان د دې مخالفت کوي د هغې به څنګه راضي کوي
چې څوک مخالفت کوي نو دا خو یو جمهوري معاشره ده هر چا ته د هغې حق حاصل دی خپله رایه به ورکوي د دغې دپاره خو ما د آل پارټي جرګره غوښتلې ده چې ټول مرکزي مشران وي په هغه کې به افتاب احمد خان شیرپاو سه مونږ خبره کړې ده اسفندیار خان سه مولانا فضل الرحمان سه محمود خان اچکزئی سه دغه شان د اپوزیشن لیډر خورشید شاه صاحب سره چودری شجاعت سره د ټولو مشرانو سره خبرې روانې دي خبرې شوې دي او په شریکه و مونږ په یو موقع پودریږو
سینیټر صاحب تاسو د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر هم پاتې شوی د خزانې وزیر هم پاتې شوی نن سبا د چینا پاک اکنامیک کوریډور خبره کیږي دغه د رادارې خبره کیږي وایي چې د خیبر پښتونخوا ځینې برخې ته محرومه کړې دي په دغه اکله ستاسو د پاټۍ څه موقف دی
مونږ دا منصوبه ډېر کلک او په ټینګه باندې تاییدو مونږ د دې مرسته کوو دا زموږ د خیبر پښتونخوا او د ټول پاکستان لپاره د خوشحالۍ یو منصوبه ده او د شپږ څلوېښت اربه ډالرو یو ډېره لویه منصوبه ده اما تر څو چې دا خبره ده چې ملاکنډ ډویژن او قبایلي سیمه هم د دې نه مستفید کړی شي دا زموږ پرون دا زموږ تجویز دی پرون ما په دې عقله باندې د منصوبې د وفاقي منسټر حسن اقبال صاحب سره تفصیلي خبره وکړه نو تجاویز مونږ لرو خو به استمجمی مونږ د دې منصوبې کلک حامیان یو
دا ځینې ګوندونه چې وایي چې دې کې تبدیلي شوې ده لکه زور روډ چې بدل شوی دی
اصلا ځینې ګوندونه ضرور د تور لګی چې دا لاین بدل شوی دی او دا کرخه هغه نه ده پاتې شوی خو پرون مازدیګر ما ته وفاقي منسټر حسن اقبال په خپله بیا ټلیفون وکړو او بیا په دې خبره باندې ما ته یقین دهانی راکړه چې مونږ روټ نه بدل کړي.
په خیبر پښتونخوا کې ستاسو ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره ائتلافي ګوند ملګرتیا لري، څومره مطمئن یې د صوبایي حکومت د کارکردګۍ نه؟
اصل اطمینان خو زما نه دی، هغه د عوامو دی، او د دې اصلي پته خو را روان الیکشن کې به لګي چې خلک مطمئن دی او که مطمئن نه دی، هغه به یو مل حسابي. مونږ کوشش کوو چې کوم محکمې مونږ ته حواله شوي دي چې هغه په دیانت سره صداقت سره وچلو او ښه نمونې قائم کړو. باقي مشترکه حکومت چلول یقینا یو ډېر لوی کار دی، خو دا د اوسه پورې روان دی، او کوشش کوو چې دیانت او امانت او صداقت سره دا ټول گاډې په مخ کې باندې منزل ته ورسیږي. نو ډېر کارونه شویم دي او ډېر کارونه پاتېم دي. بهرحال که زه خپل نظر وایم، زمونږ خو د ټولو مسلو حل په دې پاکستان کې د اسلامي نظام دی، او اسلامي نظام او شریعت والا را دي چې په مرکزي حکومت کې او په مرکز کې زمونږ اختیار ګوتل راشي.
دا ویل کېږي چې کامی وطن پټه ځکه بیا راله چې هغه ستاسو د جماعت اسلامي نه وزیر اعلی صاحب ته شکایت او د هغې د مخنیوي لپاره کامی وطن پټه بیا راله حکومت کې شامل شوه، د هغې دا شاملېدل خو به ستاسو ته مسلې نه پیدا کوي.
نو مونږ ته خو چې کومه خبره وزیر اعلی کړې ده، هغه دا ده چې زمونږ خپله پارټي ډېره منظمه نه ده، او قانون سازۍ کې مونږ ته مشکلات دي، او فیصلو کې راته مشکلات دي، ځکه چې کله د فیصلې وخت راشي نو خپله داغه د وینا مطابق زمونږ خلک بعض اوقاتو کې صحیح ملګرتیا نه کوي. نو دغه ټینشن نه د وتو دپاره او یو کنسنسس او د اتفاق رای پیدا کولو دپاره د هغوی د وینا مطابق مونږ قومي وطن پارټي د ځان سره اغستې ده. نو دا د هغوی وضاحت دی.
خو بیا کو ګورو دغه دوه وزیران د کمی وطن پټه په دې تور اوخ کیو چې هغه په اداري فساد یا کرپشن کې ککړو، نو دغه بسنګ صفای ورکوي تاسو هم د حکومت یې سه
دا خو هغه کې دې شری بل سره به صفای کړي او یو بل به مطمئن کړي په دې وجه باغی په خپل کې دا فیصله کړي. لکه دا خو ګران کارو خپل د آفتاب شیرپال صاحب د پټه لپاره دوباره حکومت تر اتل، او یو ډیر ګران کارو د پی ټی آی دپاره هغوی دوباره د ملګرتیا کې د اغوستلو لپاره، خو کېدای شي دا به هغوی یو بل مطمئن کړی، نو په دې وجه باندې یو بل بیا غاړه په غاړه ورغلی دي.
هغوی دا وایي چې د جماعت اسلامي شپږ ایم پی اے دي یا غړي دي په صوبایي اسمبلی کې، او بیا درې وزارتونه دي تاسو سره اهم وزارتونه دي، او دې سره وزه دا مهمه چې ستاسو یو غړی پاسیو دی د دیر نه، خو هغه څه پورې سوګند نه دی پورته کړی، په هغه کړه ستاسو وایي ستاسو په
زمونږ په پی کې 95 کې الیکشن ګټلو، خو بیا په مونږ باندې الیکشن کمیشن دا اعتراض وکړ چې دلته زنانه ووټ نه استعمال کړی، او په هغه وجه باندې دا هغه نوټیفیکیشن د اوسه پورې نه دی کړی. خو بهرحال الیکشن کمیشن چې دا فیصله وکړه چې دوی به حلف نه چتای، نو شپږمه میاشت چې یو علاقه د خپل ممبرۍ نه محروم ساتلې ده او زموږ د ترقۍ ګاډی په ځای ودرولی دی، نو هغوی خو اسلام آباد کې ناست دی، هغوی ته د خپلو پیسلو د زور پته نه لګي، خو یو غریب علاقه د خپل ممبر نه محرومه کړې ده. زما امید دی چې نن به زمونږ عدالت مونږ ته خپل حق راکړي.
سراج صاحب ستاسو وخت ډېر قیمتي دی، تاسو زلزله ځپل سیمو ته ځای دغه ولس سره همدردي ښایي، خو که دا مراته وي چې د کالاباغ دغه ایشو بیا راوچته شوې ده، ستاسو د ګوند پې هم خپل موقف راغلی دی، څه ویل غواړئ چې دغه منصوبه؟
ګوره د کالاباغ ډېر سیاسي مسله ده، او یو خبره هغه وخت کې سنجیده اخیستلی کېږي چې د هغې لپاره وفاقي حکومت بجټ کې پیسه کې دي. نو نه ور لپه بجټ کې پیسې خوده ده نه څه فیصله شوه ده. مس اخباری خبرې اترې دي، اوس وخت دې کا جایګه جب حشر کا دین آئے گا. مونږ چې کله پوښی چې حکومت واقع سه اقدام کوي نو بیا په خبره کو، اوس نو حکومت اقدام کوي نه ور لپه پیسې خوده ده شوه ده نه پیسې کنسنسس شوه ده. الریډی دیو مسالې په باره کې د سند او د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا اسمبلی قراردادونه پاس کړی دي، مشترکه فیصله کړی دي. زما دا خیال نه دی چې مرکزی حکومت و دومره لوی ریسک والی.
ستاسو مطلب چې ځینې ګوندونه په دې سیاست کوي که په پنجاب کې دي که په خیبر؟
زما دا خیال دی بالکل یو سیاست په خلک کوي، ځکه چې ډېر داسې خلک دی چې په جنوبي پنجاب کې د کالاباغ ډېم خبره کوي بیا چې پېښور ته راشي بیا پېنه کوي، نو دا د سیاست لپاره خلک استعمالوي، په حقیقت کې د دې هیڅ وجود نشته.
سینیټر صاحب تاسو بل ورځ د مولانا فضل الرحمان سره ملاو شوي، جمعیت العلماء اسلام مشر سره، او دا خبرې کېږي چې دغه مذهبي ګوندونه یو ځل بیا یو کېږي، یو اتحاد جوړوي، څه ویل غواړي؟
کدا ستا اخرنی کوشچن یې، نو مولانا فضل الرحمان صاحب سره واقعي زمونږ تفصیلي ملاقات شو، د سیمې پستون زمانیم خبری کرده و خاص کرده قبائلی علاقو پا دی مسلوم بانیم خبری کرده و پا آل پارٹی کانفرنس بانیم خبری کرده و داغشان پا نور وفاق که چکمی مسئله را پیخی دی پاگی بانیم خبری کرده و خود دینی و جماعتون دیو بل تا ورنزده که دل دا قوم پا خیر که دی او دوی دیو بل سر لری که دل دا دین دا پارم نقصان ده دا پاکستان دا پارم نقصان ده زمان خود پخوان دا کوشش ته چه طول دینی جماعتون دا یو بل سر یوی او پا یو پیج باندی پا یو موقف باندی او دی چه کلی یوی نو دا دا طول نلوی طاقت ته بیا
مشال ریڈیو سر دا خبر کولو یو جهان منند
مهربانی
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.